Şenbe ve Çingarşı'nın lasımı ve Cülay'ın lasımı. احمد شیبریم ستاسو کوربه سهار پخه وړاندې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر د افغان شخړې د پای ته رسېدو لپاره د نړیوال فشار غوښتنه کړې. کابل ته نږدې 1.5 میلیون دوزه د کرونا ضد واکسین ورسېد.
ټول یې د جانسن اینډ جانسن واکسین له کمپنۍ چې یو دوز تطبیقېږي.
یو شمېر هغه افغانان چې د امریکایانو سره یې په افغانستان کې کار کړی دی اندېښمن دي.
د امریکا ایالات متحده نه دا غوښتنه کوو چې زموږ ژوند وژغوروي.
د خپرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
یو فلمبرداري موږ کوو، بیا د عدت بل چاپوي، هغه به عدالعده پیسې.
تر هر څه مخکې خبرونه. هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه وکړه. د ختیځې اروپا یو شمېر هېوادو له افغانستانه د احتمالي مهاجرت پر ماتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او د امریکا ولسمشر وویل د هغو ډلو پر ضد به لاس پکار شي چې له روسیې څخه فعالې دي او سایبري بریدونه کوي. د خبرونو تفصیل. هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه کړې. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر پرون په ماسکاو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل د افغانستان امنیت د سیمې د امنیت لپاره مهم دی.
موږ باور لرو چې د تاوتریخوالي کمیدل پر اختیار د ورځې سملاسي اړتیا ده او که په افغانستان او سیمه کې سوله غواړو، هند او روسیې ته پکار ده چې ګډ کار وکړي څو دا یقیني کړي چې په اقتصادي، ټولنیزو او ډیموکراټیکو برخو کې پرمختګ خوندي وي. موږ یو خپلواک، د ملي حاکمیت لرونکی او ډیموکراټیک افغانستان ته ژمن یو.
بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان جریانات د روسیې متحدو هیوادونو قلمرونو ته د احتمالي سرایت له کبله د اندېښنې وړ دي. لاوروف له دې مخکې ویلي وو چې د ډله ییز امنیت د سازمان تړون به د افغانستان او تاجکستان په سرحدونو کې د پارونکو تحرکاتو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لاس پورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تاجکستان او ایران سره د افغانستان د ګډ سرحد په اوږدو کې پراخې سیمې لاندې کړي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي انقره او واشنګټن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د ټینګولو د څرنګوالي په اړه موافقې ته رسېدلي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د پنجشنبې په ورځ وویل امریکایي سرتیري به د اګست میاشتې تر پایه له افغانستانه ووسي. ښاغلی اردوغان زیاته کړه چې د ترکیه او امریکا دفاع وزیرانو د پنجشنبې په ورځ په دې اړه بحث وکړ. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د څرنګوالي په اړه په تېره جون میاشت کې د امریکا او ترکیې ولسمشرانو په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې هم خبرې کړې وې. د ختیځې اروپا مشرانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانانو پر احتمالي مهاجرت اندېښنه څرګنده کړې ده. د اروپایي ټولنې مشرانو په سلووینیا کې په خپله غونډه کې له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانانو د مهاجرت د نوي څپې له کبله اندېښنه وښوده. په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې دورهیي مشي سلووینا ته وسپارل شوه. د پولنډ صدر اعظم ماچوس موراویتسکي وویل چې له افغانستانه د ناټو د پوځي ځواکونو وتل شی اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ باعث شي. د هغه په وینا دا نوی کډوال به په پخوانیو هغو چې له افریقا څخه د اروپا د شتمنو هیوادو په نیت راوتلي دي ورزیات شي. موراویتسکي د اروپایي سرحدونو د لا خوندیتوب غوښتنه وکړه. د چک جمهوریت صدر اعظم اندري بابیش هم له افغانستانه د مهاجرت نوی احتمالي څپه له یو لوی ګواښ وباله. که څه هم د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو لپاره د سپتمبر 11مه نیټه ټاکل شوې، خو د زیات شمېر هیوادونو سرتیري چې په افغانستان کې وو لا د مخه له دې هیواده وتلي. سپینه مړۍ وایي ولسمشر جو بایډن خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې متحد ایالات په د هغو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې له روسیې څخه فعالیت کوي او په سایبري حملو کې لاس لري. په متحد ایالاتونو او نورو هیوادونو کې سایبري حملې له تېر یوه کال راهیسې زیات شوي دي. په دې ترڅ کې د امریکا په ختیځ کې د تیلو پر یوه پایپ لاین د برید په شان لوی حملې هم شامل دي. د سپینې ماڼۍ د بیان له مخې ښاغلي بایډن پرون له ولسمشر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې چې یو ساعت یې دوام وکړ وویل امریکا به د خپلو وګړو او هغو حساسو تأسیساتو دفاع وکړي چې د سایبري حملو تر ګواښ لاندې دي. بایدن دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په فلوریدا کې دیره د کاسیا په نوم د سافټویرونو په یو شرکت د باج اخیستونکو سایبري جنایتکارانو لخوا په نخشه شو. د دې برید په نتیجه کې په متحده ایالاتونو کې سلګونه او د نړۍ په کچه تر 1.5 پورې شرکتونه زیانمن شول. ملګرو ملتو هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې د سوریې میلیونونه اړو خلکو ته د ترکیې له یوې سرحدي لارې د بشري مرستو رسول یقیني کوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د جولای په 9 یو ورځ مخکې له دې چې د مخکینی پریکړه لیک د اعتبار موده پای ته ورسي چې د لایحې ته چې د یو بل کال لپاره د سوریې بېوزلو خلکو ته د ملګرو ملتو د بشري مرستو د رسولو بهیر جاري ساتي مثبتې رایې ورکړي. د اروپا د فوټبال مسؤول ادارې هنګري د اروپا د اتلولۍ په جام کې د فوټبال د مینوالو د ناسم چلند له کبله جریمه کړې. د دې حکم په اساس د هنګري ملي ټیم به په اروپایي جامونو کې خپلې دوه لوبې له نندارچیانو پرته کوي. د اروپا د فوټبال ادارې د اروپایي ملتونو د 2000 کال د لوبو پر مهال د هنګري د فوټبال د پلویانو لخوا له تبعیض د ډکو لیکلو شعارونو او د بیزوګانو د ژغونو د ایستلو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو په اساس دا حکم ورکړی دی. د هنګري ملي لوبډلې خپلې دوه لومړۍ لوبې د پرتګال او فرانسې په وړاندې د بوداپست او پوسکاس لوبغالي کې ترسره کړې. د اروپا د فوټبال ایجنسۍ د جون په 9 د اخلاقو او ډیسپلین یو مفتش ته دنده وسپارله چې د دې دوو لوبو پر مهال د احتمالي تبعیضي چلند په اړه څېړنه وکړي. د اروپا د فوټبال ایجنسۍ په حکم کې د هنګري د فوټبال فدراسیون د 3000 یورو په نقدي جریمه هم مکلف بلل شوی دی. دا سدیر اډو سارنی خبری مجله په منځنی صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې لومړی راپور راخلو. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د نړیوال فشار غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړې لا هم په درس کې روانې دي او پرون د ایران پر پوله د هرات اسلام قلعه بندر د طالبانو لاس ته ولوېد. د ایران د پوز یو جګ پوری پوز قمندان وویل ایرانی ځواکونه له افغانستان سره په سرحد کې وضعیت څاري. له بلې خوا د هند د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې او د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه یې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو په ډګر کې لا هم وینې تویږي، د امریکا دفاع وزیر د دې جګړې د ختمولو لپاره د نړیوال فشار غوښتنه کړې. لوید آستین پرون د چنګاښ په 13 پر ټویټر ولیکل، په افغانستان کې امنیتي وضعیت یوازې پر دې دلالت کوي چې نړیوال باید نور فشار راوړي څو د جګړې د ختمولو لپاره د خبرو له لارې سیاسي جوړجاړی وشي. خغلی آستین لیکلی افغانان باید داسې یو حکومت ولري چې دوی غواړي او مستحق یې دي. آستین زیاتوي چې نړیوال د لازم فشار د راوړلو له لارې په دې چاره کې مرسته کولی شي. د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت پر ولسوالیو او د ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د حملو له کبله ډیر خراب شوی. له بلې خوا وروسته له دې چې د هرات اسلام کلا بندر د طالبانو لاسته ولوید او افغان ځواکونه ایران ته په شا ولاړل، د ایران د ځمکنیو ځواکونو د عملیاتي چارو مرستیال قمندان ویلي چې ایرانی ځواکونه د ګډ سرحد په اوږدو کې پوره چمتو دي او ډیر واړه تحرکات هم څاري. ارنا خبری آژانس د برید جنرال فرهاد آریانفر له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د ایران په ختیځ او جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ایالت په سلګونه کیلومتره خاوره کې سرحدي ګارد او سپاهي پاسداران ځواک عملیات کوي. آریانفر ویلي چې ایرانی ځواکونه په دقت سره څار کوي او په سرحد کې به ډیرو کوچنیو غیر قانوني تحرکاتو ته هم اجازه ورنه کړي. پرون د هرات د اسلام کلا ګمرک یو مسؤل وویل چې افغان ځواکونه له اسلام کلا بندر څخه وتلي دي او دا بندر اوس د طالبانو په ولکه کې دی. ځینو موټر چلوونکو عوامو خلکو هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې ګان افغان پوځیان له اسلام کلا څخه د ایران خاورې ته اوښتي دي. د هرات سیمه ایزو چارواکو او په مرکز کې د ملي دفاعي ځواکونو ویاندویانو د اسلام کلا بندر د سقوط په اړه څنګه دی ویلي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو نوې مرکه کې ویلي چې د طالبانو پرمختګونو حیران کړی دی. ښاغلی خلیلزاد بی بی سی ته ویلي چې د جګړې د سختېدو تمه درلوده، ځکه د په وینا د روغې جوړې په خبرو کې د دریزونو د پیاوړي کولو لپاره هڅې کیږي، خو ده ویلي چې په پوځي ډګر کې د طالبانو وروستیو پرمختګونو حیران کړی. خلیل زاد ویلی هله کوي چې افغان ځواکونه به د خپل متحدانو په مرسته د طالبانو د پرمختګونه په شاو تموي. هغه ویلي طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې ژمنه کړې وه چې د ولایتونو پر مرکزونو به بریدونه نه کوي او خبرداری ورکړ چې امریکا به په زور تپل شوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په هیواد کې د جګړو د تودېدو خبره رد کړه او ویل اوس مهال په هیڅ ځای کې جګړه نشته، بلکې هغه څه چې روان دي د ده په وینا د دولتي سرتیرو تسلیمي ده.
د کابل اداري عسكر او پولیس وسله جدي سیمې له جګړې پرته تسلیموي او له موږ سره یو ځای کیږي. دا جګړه نه ده، بلکې جګړې کمې سوي او تلفات هیڅ نشته. او بله خبره دا ده چې مذاکرات د همدې لپاره روان دي چې جګړه پای ته ورسیږي.
خو د طالبانو یو بل چارواکي شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د پلاوي په ترکیب کې په مسکو کې دی پرون ادعا وکړه چې د هیواد پر شاوخوا 80% قلمرو د طالبانو واک چلیږي. ښاغلی دلاور وویل د افغانستان له نږدې 400 ولسوالیو څخه پر شاوخوا 250 طالبانو ولکه ټینګه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د لاسه تللو سیمو بیرته نیول د دولتي ځواکونو په لومړیتوب کې دي.
مسله بازپسگیری از اولویت
د سیمو نیول د امنیت سکتور لومړیتوب دی او په دې برخه کې یو لړ اقدامات هم شوي. موږ څوار لسوالۍ له طالبانو پاکې کړې دي او دې ډلې ته ډېر تلفات وکړي. زه تاسو ته واضح مثالونه وایم. بادغیس یو وروستی مثال دی چې طالبانو له خپل ټول ملاتړ سره سره چلری ونش وکړای چې وای نسی. همداسې په فاریاب، بغلان، لغمان، تخار او بدخشان کې.
د یو بل خبر لمخه د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په افغانستان کې د روانو جریاناتو له کبله اندېښمن دی. اس جی شنکر پرون د چنګاخ په 13مه په مسکو کې له خپل روسیال سرګی لوروف سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د جګړه ځپلي افغانستان روان وضعیت د سیمې پر امنیت مستقیم اغیز لري. ښاغلی جی شنکر په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې د کمیدو غوښتنه وکړه.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو له ایران سره د افغانستان مهم تجارتي بندر اسلام کلا نیولې دی. تر دې مخکې طالبانو په شمال کې د شیرخان بندر نیولې وو. د یو شمېر دولتي سرچینو په وینا طالبانو پر تورغونډۍ هم برید کړی دی. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس تواخان مینپال تور پوری کوي چې د دې حملو تر شا د پاکستان لاس دی او هدف یې دا دی چې په کابل کې حکومت تر فشار لاندې راشي.
دا ډېره مهمه مسله ده. افغانستان تازه د یو هیواد له اړتیا خلاص شوی دی. طالب په همدغه بندرونو باندې شي، هغه ټول هغه بندرونه دي چې د افغانستان حکومت په تیرو شپږو کلونو کې له منځنۍ آسیا او ایران سره پرانیستي دي. دوی غواړي چې همدغه لارې وتړي او افغانستان او د افغانستان خلک بیرته پاکستان ته محتاج کړي. دا بېله دي چې د پاکستان برنامه ونیسي بل څه معنا ورکړي. طالب یې د پاکستان حمایت یوه ورځ هم نه مقاومت کولی شي او نه مهمات لري.
که چیرته همدا خبره وي نو د افغانستان حکومت هیئت د دوه په ځای ول اسلام آباد ته نه ځي.
په اسلام آباد کې خو مډیره هڅه وکړه او د پاکستان سره جلا او د طالبانو سره بیل. ولی د پاکستان هدف دا دی چې بیرته طالب دلته حاکم کړي، بیرته د افغانستان د لویو ښارونو ټلیفونونه یا پېښور او اسلام آباد او کوټې ته وصل کړي او د افغانستان رهبری ټول د دوی په امر باندې او د دوی کرنیلان او د دوی استخبارات او سره مشاورین او سیدی او د تخپل بریا او المانځي چې نه به پاکستان د ارمان ته ورسېږي او نه به طالب.
د افغانستان حکومت چې داسې سخت تورونه په اسلام آباد باندې پوری کوي نو د سولې خبرې ولې له طالبانو سره ادامه لري؟
سولې د افغانستان د خلکو مشتنه ده او حکومت د مسولیت لري چې د افغانستان خلکو ته سولې راوړي. مذاکرات او میست کې پینستل د اتمام حجت دی چې د افغانستان خلک په دې باندې پوسی شي. موږ د سولې په وړاندې باندې کاڼي نه غورځو، کاڼي نه ږدو. موږ د سولې ته هغه سولې شي هغه بایزت او پایدار سولې ده او د څلوېښت کلن بحران ته د پایټک اکتیری هغه ته موږ اماده یو. تر څنګ جګړه زمون مجبوریت او زمون مسولیت دی چې طالب جګړه کوي، موږ ورسره جګړه
د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دواخان مینپال.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د خبری مجله په انټرنیټ کې پاسه جرادو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. و په جو 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه او چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
برتانوی میل انلاین خبرونه د افغانستان څخه د ټولو سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن وروستۍ څرګندونو ته په اشاره لیکلي. د افغانستان څخه د سرتیرو وتلو هغه سیمې چې مخکې پکې امریکایي او برتانوي ځواکونه ځای پر ځای وو د سخت او تریخوالي له خطر سره مخ کړي، ځکه طالبانو په ټول هیواد کې خپل فعالیتونه زیات کړي او یو شمیر پخواني افغان سرتیري د دې ډلې په هغه لیست کې شامل دي چې خبرونه د مرګ لیست بللې. میل انلاین د یو افغان سرتیري د پلار له خولې وایي افغانان له خپل ژوند څخه ویریږي، ځکه هر ورځ سلګونه سرتیري له لاسه ورکوي او سلګونه کورنۍ په ویرخته کیږي. د خبرونې په وینا دا نه هیلوونکې څرګندونې وروسته لاغې دي چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په افغانستان کې له شل کلن پوځي حضور وروسته له دې هیواد څخه د زیاتو برتانوي سرتیرو وتل تایید کړل، خو نوموړي په خپل یوې تازه وینا کې دا هم ویلي چې له افغانستان څخه د سرتیرو وتل د دې هیواد د هیرولو په معنا نه دي. میل انلاین د روسیې د چارواکو په حواله ویلي دا مهال وسلوال طالبان د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولې له درې برخو څخه دوه برخې کنټرولوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي مسکو چمتو دی چې د طالبانو لخوا د تیری د مخنیوي لپاره خپل متحد تاجکستان ته اضافي امکانات برابر کړي. میل انلاین زیاتوي طالبانو په چټکۍ سره ډېرې سرحدي سیمې نیولې دي او په وروستیو کې له ایران سره هم په یو شریک بندر واک ټینګ کړی. د سپیکټیټر مجلې بیا په افغانستان کې د مذهبي لګکیو د راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې او له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو موضوع ته په اشاره ویلي. کیدای شي د جو بایدن دا پریکړه د امریکا دننه په ځانګړې توګه د پوخانی ولسمشر ټرمپ د پلویانو ترمنځ محبوبیت ولري، خو د مجلې په وینا ډېر زر به د هغه افغانانو لپاره چې د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته پاتې کیږي ناوړه عواقب ولري. سپیکټیټر مجله وایي په افغانستان کې غیر مسلمان لګکي خیې د طالبانو له پرمختګ سره تر ټولو زیات زیانمنون کې اوسي. په روسیې کې د افغانستان ګڼ شمېر هندو باوري او سکان له افغانستان وتلي، خو لا هم د دې هیواد په لویو ښارونو کې د دې دیني اقلیت یوه برخه پاتې دي. هغوی چې نه پوهیږي راتلونکی به یې په کومه خوا له ځان سره بیایي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د امریکا له لورې مرسته شوي کورونا ضد نږدې 1.5 میلیون جانسنز اند جانسنز واکسین ترلاسه کړ. د امیر روغتیا وزارت وایي چې ډېر ژر به د دې واکسینونو د تطبیق چاره پیل شي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت له دې هیواد سره د امریکا د مرسته شوي او کورونا ضد واکسینو د ترلاسه کولو خبر ورکوي. د امیر روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو د جمعې په ورځ د کابل په هوایي ډګر کې د دغه واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې د دې واکسینو د تطبیق چارې به ډېر ژر پیل شي.
دا تقریبا 1,000,000 ډوز واکسین دی، مضمون هو 3 میلیون دی، دویم بسته تقریبا 1.5 روز کې رسیږي. ټولې د جانسن اینڈ جانسن واکسین کمپنی نه چې یو ډوز تطبیقیږي.
د وای له دی وړاندې له افغانستان سره مرسته شوی هندي بایو انټیک او چینایي سینوفارم کورونا ضد مرسته شوی واکسین دوه ډوزه تطبیق شول. امریکا ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د 3 میلیونه ډوزه کورونا ضد واکسین مرسته کوي. د افغانستان د امیر روغتیا سرپرست وزیر وویل د واکسینو د تطبیق د پلان لمخې به دا واکسین له 50 کاله د لوړ عمر لرونکو کسانو ته تطبیق شي. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې دوی افغانستان ته د کوواکس لارې څکم 1.5 میلیون ډوزه واکسین ورکړل ترڅو په افغانستان کې د کورونا وبا دریمه څپه کنټرول شي. په همدې حال کې یونیسف په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دا واکسین داسې مهال افغانستان ته رسیږي چې دا هیواد د کورونا له بحران سره مخ دی. د یونیسف په اعلامیه کې له نورو هیوادونو هم غوښتنه شوې چې د واکسین په برخه کې له بیوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. افغانستان تر دې دمه له چین 200,000 ډوزا او له هند 1500,000 ډوزا د کورونا ضد واکسین مرسته ترلاسه کړي. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې اړه چې څومره کسانو ته واکسین تطبیق شوي تازه سندي ویلي، خو څو ورځې وړاندې د دې وزارت سرپرست وحید مجرو د هغو کسانو چې واکسین ترلاسه کړی شمیر نږدې 1,000,000 تنه ښودلی و. دا وزارت پلان لري چې په روان 2021 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 60% کې وګړي واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 8,000,000 ډوزه واکسینو ته اړتیا لري. افغانستان ته د امریکا له لورې مرسته شوی کورونا ضد واکسین داسې مهال رسیږي چې لا هم په دې هیواد کې د کورونا درېمه څپه په تیزۍ سره خپریږي او نږدې هر ورځ د دې وبا له لاسه لسګونه کسان مړه کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 8 نور کسان د کورونا له امله مړه شوي دي او په همدې موده کې 1,190 نورې مثبتې پېښې ثبت شوي. په دې سره په دې هیواد کې د کورونا له امله د مړو شویو شمیر 15,618 او د ټول وخته شویو کسانو شمیر 1,202,270 ته ورسید.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
رویټرز اژانس په یو راپور کې څرګندوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو نږدې 40 سناتورانو د دې ملاتړ کړی چې هغه افغانان وژغوري چې په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. بل لور ته ځینو دغو افغانانو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرون لاریون وکړ او ویې ویل چې باید د امریکا ویزې ورته ژر تر ژره ورکړل شي. د دغو لاریون کوونکو څو تنو له ازادي راډیو سره په دې راپور کې خپلې اندېښنې څرګندې کړې.
اوس چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر تر 90% بشپړ سوی، په کابل کې د امریکا افغان کارکوونکي لا اندېښمن کړي دي. دغه کارکوونکو چې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لپاره د امریکا له پوځي او پراختیايي پروژو سره کار کړی دی، د دوی تر تګ وروسته د خپل راتلونکي د امنیت په اړه خورا اندېښمن دي. جمعه د آی اس اس په نوم د یو امریکایي دفتر افغان کارکوونکي په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته راټول شوي وو او د اس آی وی یا کډوالۍ ځانګړي ویزې د پروسی چټک پلي کېدو غوښتنه کوله. د دغه لارین کوونکو له ډلې منصور یوسفی او پرویز کاظمی ازادي راډیو ته وویل
اندېښنه مو دا ده چې زموږ یو بل مخ کې یو مولادات په نامه د مزار شریف ښار کې سر ته پرې شو. موږ ډېر اندېښمن یو که دا کابل هم ودی چې یا که موږ بېرته خپل یو جهې ته سفر وکړو د مشکل له کبله موږ د طالبانو چنګل ته ورشو نو هلته به موږ ژوندي نه پرېږدي.
د دوی د ارتقا د ظرفیت دپاره مو کار کړی، موږ سره مشکلات لري. د په هغه اساس تعداد زیات دي. زموږ غوښتنه د امریکې له دولته دا ده چې بعد نظر بش د هغه مشکلات د امنیتي چې موږ ته مخ دي موږ زمینه مساعده دي چې موږ له افغانستان وباسي. مخکې له دې نه چې یو لسم د سنتر نه بار نه دوی افغانستان نه وځي
د دغه امریکایي دفتر یو بل افغان کارکوونکی محمد سلیم قیامی چې د کابل په یو لری ولسوالۍ کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ګواښ له امله آن له کوره وتلی نسي.
موږ ټول په خطر کې یو او د امریکا ایالاتو متحده نه دا غوښتنه کوو چې موږ سره د مرسته وکړي او
خود امریکا ولسمشر جو بایدن په یو خبری غونډه کې په سپینه ماڼۍ کې ویلي چې هغه په زرګونه افغانان بچي له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي او وکولای شي چې په متحده ایالاتو کې پناه واخلي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له سرحدي لارې د سوریې اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو پریکړه تصویب کړ. امنیت شورا دا پریکړه وروسته هغه تصویب کړ چې له دې لایحې سره مخالف روسي په وروستۍ شیبه کې موافقه وکړه. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون جمعه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د ترکیې له یوې سرحدي لارې د سوریې میلیونونه بېوزله خلکو ته د بشري مرستو رسول یقیني کیږي. روسیې چې پخوا یې د دې پریکړه لیک له مسودې سره مخالفت کاوه، له امریکا سره د خبرو په وروستۍ شیبه کې مثبته رایه ورکړه. امنیت شورا پرون د جولای په 9مه نیټه یو ورځ مخکې لدی چې د مخکینی پریکړه لیک د اعتبار مو د پای ته ورسیږي د لایحه ته چې پر بنسټ یې د یو بل کال لپاره د سوریې خلکو ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو بهیر دوام کوي مثبتې رایې ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لیندا توماس گرینفیلد او په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي وسیلی نبینزیا پرون د امنیت شورا له غونډې مخکې د دې لایحې پر مساودې موافقه وکړه او وروسته دواړو په ګډه د امنیت شورا 15 غړو ته وړاندې کړه چې د رایو په غوڅ اکثریت تصویب شوه. دا پریکړه لیک د ترکیې او سوریې ترمنځ د باب الحوال سرحدي لارې څخه د سوریې شمال لویدیځ ادلب ښار ته د بشري مرستو رسولو ته لاره پرانیزي. په پریکړه لیک کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش باید د لانجمنو سیمو له لارې د دې بشري مرستو د رسولو په عملیاتو کې د شفافیت په اړه په شپږو میاشتو کې یو راپور چمتو کړي، خو ډیپلوماتان وایي چې له شپږو میاشتو وروسته د پریکړه لیک د مودې د غځولو لپاره د بیا رایې اخیستو شرط نه دی ایښودل شوی. روسی مخکې د یو بل کال په مخه د باب الحوال سرحدي لارې د مرستو د رسولو له طرحې او د ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو د دې دریز مخالفت کاوه چې ویلې له ترکیې پرته له هیڅ بلې لارې څخه د افراطي توندلارو تر ولکې لاندې سیمو ته د بشري مرستو د رسولو متبادله لاره نشته. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د افراطي ډلو تر ولکې لاندې سیمو کې د دیره شاوخوا 2 میلیون وګړو په ګډون د سوریې ټول 3.4 میلیون خلک خوړو او نورو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د امریکا او روسیې ولسمشرانو د دې پرمختګ هرکلی وکړ. سپینې ماڼۍ د جو بایدن او ولادیمیر پوتین له نږدې یو ساعت ټلیفوني خبرو وروسته په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو په ژنیو کې د امریکا او روسیې له سرمشریزې وروسته د دې موافقې د تصویب په برخه کې د خپلو کاري ټیمونو ګډ کار ستایلی دی.
لنډ خبرونه. هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه کړې. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس پی شانکر پرون په ماسکو کې له خپل روسي سیال سرګیلا وروف سره په ګډه خبري غونډه کې ویل موږ باور لرو چې د تاوتریخوالي کمېدل په رښتیا د ورځې سمدستي اړتیا ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي انقره او واشنگتن له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ټینګولو د څرنګوالي په اړه موافقه ته رسیدلې. د ختیځ اروپا مشانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانانو پر احتمالي مهاجرت اندیشنه څرګنده کړي. سپینه ماړی وایي ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې متحد ایالات په دغه ډلو پر ضد اقدام وکړي چې له روسیې څخه فعالیت کوي او په سایبري حملو کې لاس لري. دا سجرډو د دې خبري مجلې ورسوي تر رسیدلی یو په پاتې څو دقیقو کې چې را سره پاتې دي د ژوند رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به تاسو واوري چې یو اوریدونکی څه وایي.
دا ژوند رنگونه
سلام استاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاستئ؟
زما نوم نوید ده، د شهید اوسندل.
استاسو مسلک څه دی؟ استاسو په دکان کې زه ګورم دلته د کیمرې تصویرونه دي.
زما مسلک چې زه فلم بردار یم.
اها د خوخیو د محافل او تاسو فلم برداری کوئ؟
اوا
ډیر ښه. څنګه څومره موده کیږي چې تاسو دا کار تر سره کوئ؟
تقریبا زیو 3 کال کیږي، څه زیاته یا کمه.
ډیر ښه. فلم برداری مو چیرته د چانس دا کړی ده؟
زه خو پیښور کې وم، هلته کې پېښ زمونږ استاد ته اوس هم مالته کې ده، هغه سره زده کلم شاګرد وم، اوس دلته راغلی زه خپل کار.
ته په یوازې ځان زی فلم برداری کوي کنه نور کسان هم در سره دي؟
والا فیلال خو یوازې ما، خو زمان دیوالان بل بل دکان جوړ کو، چې یوازې یوازې ما یوازې کار کوم.
اها په یو محفل کې تاسو چې یو محفل دی، یو د خوخی محفل، یو د واده محفل، تاسو فلم برداری کې څونه پیسې ورنه اخلي؟
والا فرق لري نو، کیمرا فرق لري، پیسې 2000 هم ده، 3000 هم ده، شپه یو شپه بن سال کار کو، 2000 کې کار کو، 3000 کې کار کو.
بیا کوم عکسونه چې تاسو اخلي هغه خپل جوړوي، هغه خپل فوټوشاپ کوي او چاپوي؟
نه مونږ خپل کس لرو، بل چاته به ورکو هغه.
بیا د عکسونو د چاپ نورې جلا پیسې اخلي؟
هغه خو به یوازې بل حساب ده. یو فلم برداری مون کو بیا دیدک بل بل چاکی هغه بعد لایده پیسې اخلي
دیو محفل د پاره یو کمرمن یا یو فلم بردار کفایت کوي
ولا کوي نو زداغه خپل محفل ولا خوغ د پیش شي یو کمر اخلي دوه کمر اخلي انا اوس یو باندې کار کوي
په یو باندې کار کوي تاسو په یو کوي
مونږ په یو
تر اوسه باندې ذهن کې ډیر د خوخي محفلونه راځي کوم یو محفل چې تاسو ډیر جالب او کې دې شي د سی ولاند کې سیرات وکي
والله جالب نشته اوس محفل ده نو محفل تیری نو څه جالب جالبیت څه نه
اها ډیر ښه ل خپل کار خوشاله یې
خدا او راست تیری نو اوس فعلال قرنطین ده سو
چې اوس غاره یاست څنګه مصرف مو څنګه کوي لکه مې کوي
والله او راست تیری نو څه به کوم مجبوری ده نو څه مجبوری ده نو او راست
سم ده ډیر مننه
ا مهرباني